یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزات څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یوه عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسې ولس ډوله الوتکې عملې د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان آن ستیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملې د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډېر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو بار بیا د نورستان په یو ځنګل کې کور لګېدلی.
ناتیا او پورې کسان ورغلې دي مرکولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې چې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
نن د غبرګولی یا جوزات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده.
خدای غواړم چې ماته د کوم اوتو توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې میز بحث پرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالی کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او یې ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډیری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر مرستیالی کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. او زرګونه نور هغه مرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالی کمشنری له دې وړاندې غږ کړی چې د ژمي د رسیدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي، او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې. دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنی دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. ستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د ځنډولو یو ډیره مهمه برخه یې دا ده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې، طالبان لګیا دي په خپل خزو باندې، د وطن په خزو، د وطن په جنو باندې سیاست کوي، او لنړۍ سره پروتوکولونه او د نړۍ سره غتعامل او هرڅه په دغه موضوع باندې برقراره سات. ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ لپاره پیسې ورنکی، قیمت ورنکی، او د دوی غوښتنې ونه مني، د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغنه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي، چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشی زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي، ولس پتنګ راځي، او ولس چې پتنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي، او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لکس آرامي او سوله چې دی هغه هم به لمنځه ځي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه سرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلی چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي؟ دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچی د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکی پولی لري د نختارو او زنغوزی او ځنګل کې دوه ورځې کیږي چې اوربل او لمبي پورته کیږي. د سیمې اوسیدونکو وای نن نږدې سل تنه ځوانان د لګیدلی اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلې دي. قومي مشر مولوی غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
د مخکې هم اور لګېدلی وو، بیا قومي خلکو ورپسې تللی وو، ختم کړی وو، مړ کړی وو، او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي او بره سرحدي منطقه ده، او د بیا دویم اور لګېدلی دی، د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاء الله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې، بس ډېر لوی ساحه سوځېدلې ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې ترڅنګ په خوست او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیز سپیردونیتسک ښار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د ښار پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونیتسک او سیرما ښار لیسیچانسک ونیسي، نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکل.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیز ښار سیویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیانی کو ویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایی ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سیورودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سیورودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوریدلی سئ چې نن د غبرګول یا جوزا 24مه نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د غرض نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګورو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وسی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو لسکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیه ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شپږ شپوله، یو یورو 95 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 2 پوله.
خبرونو ور اخوا
دی برخی تمو بیا هم پا سلامونو هرکلی کو پا افغانستان کی ده غرمی دولس بجه و شل دقیقی دی. نن ده غبرگول یا جوزا څلرویشتمه ته پا افغانستان کی ده مور لی میلی ورزی سرا برابره ده. ده ورز یعنی ده جون چوار لسمه ده افغانستان ده مشهور سندرغاړی احمد ظاهر ده زوکری او ترڅنګ ده مړینې ورز هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړی غاړی کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکو افغان ممثل محمد اساق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازه ولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درده او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اساق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیره داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپل میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپل میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
څه کال یو لین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیر یادې کې په هدا په انداز او په سی خفه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. نه لري نه لاسونه او مچو ما
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا مندې چې د نن پیغلي او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې هم تړل شوې. د جوزا څلرویشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غک مینوال دي. د احمد ظاهر مرګ لسیزه وړي خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوخونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد ظاهر هم مور نه وحی راکړي او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غاکوي.
ای خدا ای خدا
مردل چنن د غبرګولیا جوازه څلرویشتمه په افغانستان کې د مور له ملي ورځ سره برابر ده. دغه ورځ د جون 14مه د افغانستان د پیژندل سوي سندرغړی احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له سلګونو زره کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 250,000 ښځو ته د کرنې او تغذیې په برخو کې روزنه ورکول سي. نوري اسنوري د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بېوزلو کاروانګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي.
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي. او په کلیوالو سیمو کې به د کاروندګرو سره څه نه څه مرسته وکړي. خو که چیرې موږ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې په پرتله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړن کانفرانس دایر شو هلته د 4.4 میلیارډ ډالر ژمنې وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده. او سخت کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغه تر څنګ د اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوې دي. نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او ته عادي اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کیږي، په هغه کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شامل دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، دغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي چې دا یو ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو کافي نه دي، ځکه که څام د شمیرو له مخې به یو 1.5 هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډیر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې لپاره وي. که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو وګمارل کېدی، دقیقا شرایط به ډیر ښه و او یا به ډیر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تیر کال په څیر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولې دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي. او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور پر دغه نرخونو باندې نرخرامه ورته کښې دي. موږ دوه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو من غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د دولت سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي؟
السلام علیکم. تزمر اسلامی امارات مجاهدین ته پیغام ورسوي، ورور د بیخي گرانی دي، مشکلات دي. مقصد مرچ چې بيد د مرچ غاچان سره ډیر کار د وسایل تیر نه دغه گرانی، مقصد د مرچ
غاچان نه دغه گرانی
کالې کېړو، مقصد ټریکټر وانه یو ویلو 3000 ته ورسېدل غنم خالي په 450 دي. نو دا څلور کوشش وکړ ورور مرچ داسي او تز باور کړ ماشان د ورور ضرور د مرچ میسج شیر کړ. السلام علیکم
محترم زما هیله د اسلامي امارات څخه دا چې دوی د یوازې افغانان
د هاري لاله دې د پرانه غوړي چې دوی دې په هیات کې ژوند وکړي بلکې دوی ته د حکومت کې ځای وکړي مطلب یې ها کسان دي چې په فساد باندې ککړ دي مطلب یې ها کسان دي چې هغه مسلکی کسان وي ورته ولري او د هیات د خلکو د لپاره د خدمت جوګه کړي شي والسلام بصیر هلمند کې باندې بګرماین
زه سرحدی هم د هلمند ولایت د نرسراج ورسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو سره غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وا نوړي و خارج ته یا پاکستان ته وا نوړي ځکه چې ډېر ستړیاوې دي خلک د ستړیاو سره مخ دي او د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دي 1500 کلدارې دي نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وا نوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام در سره نشر کړي دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت نرخ لسرین تاسو په تماس کې ما د قیمتي د شیان خو نه معلومه خبر ده چې افغانستان کې د بشارګیستا او ټول خلک باید په دې باندې صبر وکړي ان شاء الله چې ټول شیان ټول کارونه سم سي. علامه ربانه ده.
ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو ست دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیداري ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوه ورځو د نشترو او زنغوزیو ځنګل کې اور لګیدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سرخی ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګیدلی دی. یو عراقی وګړي چې له 1500 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس دغه زنداني عبدالهادي عراقی یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقی د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړي. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقی د محله ابدی حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسی ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان استیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث تمو. زه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیری، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزی او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کیدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له معارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوئ څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه. زه تاسو سب تاسو تخنیکي همکار ته هم داسې مېلمه ته اورېدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلوم نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نزدې افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولې، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې دا د عفو فرمان دوی استفاده کوي، درسته خبر ده فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته چې ده سره دښمني کړې ده هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد د دې نه څه کولای چې یا د بیت المال مال یا د خاصو ځکه یا رشوت یا دا به نه څه کولای چې دوی معاف کړي، ځکه په غریب باندې چلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅی وایي زه د خدای حکم د حد جزا په تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نه څه کولای توبه نه اوزو بلا د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنی لري یا خلک پیدا کوي، یی دی لپاره په کار سبه محکمه جوړه سي، عدالتانه محکمه چې دوی بل محکمه ته کسي د خپل د عقل هغه فساد او باز غصب د اتهامات پدې یا شخصي کسان په دښمن لري. بلګي په توګه سوات وو دوستان هم رواني مارخ په طالبان وچ په لې دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزل دي. سید اس دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاس ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاس ورکړی ده، هغه کېدای سي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله
مارش
صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا په حکومتو کې کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه پ غصب کې نه په غلا کې نه په بلکې کوم لاس لرو. مثال یو د پخوانی چارواکو خبر ده د ټولو معلوم نه مثلا د بادام باغ کې دمځکه چا غصب کړي دي ټولې معلومې دلته کورونه یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو. دوی ویل زمونږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه غلا شوي په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد. دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع داسکړه همداسې په ولایتو کې په د کابل په نورو ساحو کې دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي. معلومي چې دغه د چا ده یا یو کس مخکې له شل کلونه پورې هیڅ پیسې هیڅ شی نه درلودل لوت لغړ وو. اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري شتمنۍ لري بانکونو کې بهر دننه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي د پیسې سوي دي.
مننه مارش صاحب. وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی. خو اوس زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي؟ یعنې انګېزه د دوی څه ده؟
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مېلمه مارج صاحب ته. داسې فکر وکړئ چې د کمیشن تماس ځان لپاره یو مشوریت په تلاش کې دی. د طالبانو دا اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ هغه خلاصه ده او ټول سیاستونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي. دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دي لکه پخا چې وه. یعنی په مدني فعالیتونو باندې خو تقریبا بشپړه بندیز ده. نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارنټي نو دغه سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف هلته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیر هم راغی پاکستان وزیر هم راغی. نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول هلته ولوبوي یا کوم هغه د افغانستان سیاست او امنیت باندې ولري. بل دغه سیاسي چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښته زای پیدا کی په حکومت کې کوم چانس کم هم دی. نو د دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او د باندې اختنه دي او لاسونه پاک دي نو کېدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي. کني زه فکر کوم چې دوی به د څه خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري. په حال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی. ښاغلی عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته. د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو؟ یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې؟
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی. د امرالله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ خالی والی سره اړیکې شي وي. نو کومه تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویشي طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک یا شي اړ کی ولري تر څو خوندې پاتې شي. نو عبدالله خو د څه خاص رول نشي لوبولای نو د دې ته څوک تل حال د څه رول چې دی ولوبوي او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په منځ کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هغه چارواکي د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وجنۍ کتل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي. سو د طالبان د منځ لاړ شي عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاو چې د افغان ورور په حیثیت تورته یو خطاب وکړي د برادرای حکمتیار په نامو طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای یو ډیر خوب پریکړه کړې ده چې غیګه خپل اخلاص پرخې دا او حتی د عبد الله عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنگي دلی دي د پرخې دی او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ دی چې هغه خلک چې د موږ سره جنگي دل دا د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولې ده.
مننه مارچ صاحب. دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي. البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه.
مخکې د سپورتنه ته زوبر کې اوسه حقایق به د خلکو ته ووایو. د افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده. اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کارونه ترسره کړي. کنی ګور سلف ساده یا سلسل نه خاور دی په لاس کې تر اوسه په لاس میاست کې دی ول خپل کابینه نه دال دی. یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فرصت ساتي وخت ځای کوي تر څو نړیوال د اوکران مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دا مسایل بدحال سي بالغ روس راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکران مسله خو بيخي د اوس مسله د طالبان لاس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې وخت رسیدلې دي. ل لوب نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله د دالوبه
کله چې په دوه کې تړون لاستیک سه تړون ماهیت بل ډول وکړ. موږ درېمه مادې ته وګورو هلته د حکومت د ائتلافي پاکړه باندې بحث سوی و د زعامت بحث سوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته نړیوال ته پخواني کسانو ته دوی ته به یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کادرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې او ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله. د اشرف غنی به فرمان ورکوي او موقت اداره به جوړیږي. د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي. د راتلونکي حکومت په زور نه وي. دغه سناریو بدله شوه بل ډول لاړله. پخوانی حکومت چارواکي ته وویل سو ستاسې وځي له خارونه حکومت ورته پرېږده.
چا ورته وویل چې وځي له وطن؟
دا غرب امریکا او خلکو چا څه لوبه کوله. اوس هم امریکا بورز او وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. معنا دا چې ډرون تیاری ځي او د څار کې همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې.
مارک صاحب وبخی دا د څار مسله خو ډیره واضحه ده. دوی په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پیښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟
بالکل بالکل. دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بیرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا څه ده چې هلته ازادي او استقلال نشته او نه چا موږ په زور اویستلي موږ بیرته کولی شو لاړ شو. دا یوه مسله. دوهمه خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتل چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګر نه په لاس کې ورکړي. په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړ او هرې خواته انتقال کړ. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا غیر اوسترلی دي مثلا د میدان وای څلور کنټرول د تلاش کې ورکي. کنټرول د وای ډګر معنا دا چې کنټرول د افغانستان پلاس ورکې. دا څوک زی او څوک راځي او څه کی او څه نه کی. دا مسایل به څوک کنټرول څوک سپټ دی مدي پی وخت د ډاکټر عبد الله د کرزي غږ وس دوی ته هدایت سوال د تاسو په افغانستان کې اوسه کرزي د لپاره چې په هغه وخت خلک وهم کې او بل دوی د فرمان دی عفو بعد رعایت سي هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړنی چې دیارلس کاله او ځایم د افغانستان ته چې ټول بمبارد
له بس نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب وبخې دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب که لنډ راته ووایاست ښاغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه څومره دخیله د فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې؟ مخصن دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي که دومره دخیله د بیاول په رسمیت نه پیژني
ګورې دا ډېره مشکله خبره ده چې بګوي چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو کې پرې کړو چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویل شو چې کوم پرې کړو چې کیږي ټول نظر څنګه کیږي د امریکا خواخ هم دې کې سنجول کیږي د همسایګانو خواخ هم په دې کې سنجول کیږي او هماغه رقم پرې کړی کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولای یا دا سوچ نه کولای چې موږ ته نړیوال لري نشي نو فکر نه کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه څنګه چې ماره جوړې دا دوه چارواکي چې دي تر ټولو زیات ګرم خلک بلل کیږي په افغانستان کې خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو د ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمسته بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معرج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن و او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دا کسان چې راستن شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او دا چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټولو خلکو څخه مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه فائدہ واخلي، او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې اوسيږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړې فیصله کوي. په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړې چې هغه تیر حکومت کړې دي دوی هم هغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره، دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاکستان دي. کریشتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلی نه استفاده وکړي. کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کیږي. دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته، دښمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت ته ده، کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوډین نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایران نه، له تاجکستان نه ډېر، که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده. هلته خو یو کورنۍ یا یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمتا کسان راو.
اما دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یو ډله ده.
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند کې د مرمر چا تا خور کې په داوس مزبک او زازارا تاجک پنشر ټول په حکومت کې سره مرم په ایران کې خپل نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه.
ولې په هر صورت دا د ډیر لوی بحث مسله ده.
بالکل، دا د
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکي
کچیر اجازه ولري د کار ته طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت مې د ډاکټر عبد الله هم څه پاتې څه په غوږ ته هدایت ورکړ، ځکه د مقامت مسله وه. هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې څه په غوږ باندې قرضه و، اشرف غني وخت دوی ډاراوه، او هغه د 300 جنرالان هم جوړوله، هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل دا به تصفیه شي، دغه لپاره د مقابلین ویره و چې مثلا که چیرې طالبان لاړ شي امریکا وزي، امریکا پلان دوس د جنوزي تړون لاسلیک، د ویتنام مسله نه شي، سیاست جنوسایډ ونه شي، کورنۍ جګړې ونه شي، ملامت نه شي. هغه وسیع خصو د پاره عبدالله دلته کښېنه وسته به کښېنه، ته به نه وزه تضمین هغه یې ورکړل. دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چېغې ولې چې ماته اجازه نه شته، اجازه نه شته، د هندوستان ته بوته بېرته خپل ځای ته راغی. هغه وسلې وخت تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا دوی له وحد له خپل ډار نه چې طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېر جنایتونه کړي وو لنډغرانو، دې له ډار نه خپل دوی مقامت ونه کړي. هغه مسله یې حل کړله، مقامت وسله ټول راټوله شوله، بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړیږي، القاعدي جوړیږي، دا جوړیږي، هغه نورې مسلې دي. او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډله ته ورسې، ځکه جګړه په افغانستان کې، بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده. موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې دغه حالات ګم ده.
بیا هم له بحث نه لرې نه ځو مارج صاحب، بخښي،
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوبه پردی ده.
مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي، دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی؟ زرمست صاحب،
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پنچ د هغه بشپړ امنیت، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی. او سپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغو پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي نو کولی شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا. او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري چې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وی او چرغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نتورکی نو بالکل دا د باور ورک او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. ورسته پښتنه بیا هم له معارش صاحب نه کومه بیا هم د همدې بخوانیو شخصیتونو یا بخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي، یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کوم ستونزه نسته. او طالبان هم تقریبا د امدوز د کرزی او رشید الله په کورونو طالبان پیره کوي، یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کوم سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه هدف لخوانه لو ډل لخوانه د یو خاص موخه لپاره کې چې لپاره کې د ترکیه یا بل بسغه نور څه ترکیه هغه امنیت خو دا ستاسو د دایښ نوم په ور کې یا مثلا د خپل ډل نوم په ور کې یا د شخصي دښمن نوم په ور کې د یو خاص موخه لپاره خو هر حالت کې کېدلای شي، هر څوک کېدلای شي. اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي او بل په زمونږ کې دوی ستلري دي بیا هم تاکید کوم چې دوی لپاره نړیوال یا د خپل الله سپوس سره الله سپوس ورته کې دوی ضمانت او ګارانټي خصوصا د پاکستان له خوانه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخ کې مال غغلی زرمست نه مو پختل، د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځین نور په خوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نو وتلی لکه غوی چې په نخښه کړل سرتیری مثلا په خوانی د پوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخښه کړل همدغه سی بدوی ته د خطر پیښ کړی؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوان باندې تاسو کته سي طالبان مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست او د یو شخص په اسم د شخصیت روسي ته چین ته سفر نکول. اما موږ امریکا هم د عسكر طالب ته په تورس په نوم باندې جنگ سره کو زندان ته چو مړکوي او لوبي وی روانه مثلا دا وی. اما که چیرې دایش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي دا وزن خپل طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چران سیانه پالیسی نه او دوی دا کارو کې هغه بیا سیاسي لوبي دي کې داسې د قرباني شي دا کسان او به غلغه نه څو غږ نه ورته کې دا طالبان دي شورت د پاره خلی چې زیات تر جام وو ګورسلی ته وڅور کې چې من صدان د ورکی کنه ورکی چې ځکه نور خلک تشویق سي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو خوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای ووریده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا شوه و دغه دخت کې شاید د ملي قتل شوه و دغه دخت کې وسوم د زړه تر ازاوند دا زړه تر ازاوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپان الله چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چې لا شور ډک استا غوند دا آی های استا غوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپان الله چوپا دا زمان دی دا